ستړي مشهي دا مشال ریډیو دی د 15 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه او منی د خبرونو لپاره سره فرخنده اسد په سټوډیو کې موجود ده او د ټکنیک په برخه کې سره اسحاق اميري ملتیا کوي. د سر موضوع د پاکستانی طالبانو هغه دوا مهم قماندانان دي چې ویل کیږي افغان طالبانو ته په دې مخه حواله شوی چې د غلطبا د پاکستان تحریکی طالبان د مشرانو سره د امن خبرې ترې وکړي. دا د مشال ریډیو ځانګړې راپور دی. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب هم شته. په اول خبرونه لفرخنده اسد.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټی کی په کراچۍ کې تیر شپه په یو چاودنه کې یو تن بچر شو او 14 نور ژوبل شوی دي. د پنجاب صوبې په حافظ آباد ضلع کې نن په یو ټرافیکی پیښه کې 12 کسان وژل شوی او د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ویلي اتحادیې په یوکرين سره د اضافي 500 ملیون یورو پوځي مرستې کوي. د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې بیګانا وخت له غنی غونی په یو ډاک مارکیټ کې د چاودنې لکبره لکتر لګا یو کس وژل شو او 14 نور ژوبل شوی چې پکې د سلورو هغو وضعیت نازک خودل کیږي. چارواکي وایي وژل شوی کس او زیاتره زخمیان ولسی کسان دي. پولیسو په سمدستي توګه د چاودنې د نویت په اړه سندې ویلي. د کراچۍ د پولیسو یو افسر شرجیل کر جیو ټلویزیون ته په یو مرکه کې ویلي هغه د داسې کوم پیښه په اړه وار لمخې خبرداري یا استخباراتي معلومات په لاس کې نه لرل. د پیښې د پنجاب صوبې په حافظ آباد ضلع کې نن په یو ټرافیکی پیښه کې 12 کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو ترڅنګ ځینو نورو پاکستانی رسنیو لیکلي چې په وژل شوو کسانو کې یو لستېوي کورنۍ وو. د سرکاري امدادي ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه دا پیښه سهار مهال د کوټ لدا په سیمه کې هغه وخت شوې ده چې کله دوه مسافر وړونکي ګاډي له یو بل سره جنګېدلې. د پیښې ژوبل کسان د حافظ آباد ضلع روغتون ته رسول شوي دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې وی جلسې ته وینا کوي. د خیبر پختونخوا د ساينس او ټکنالوژي صوبایي وزیر عاطف خان د مې پر 12 په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې دغه جلسه نن د مردان د ریلوي سټېشن سره نږدې د مازیګر 6 بجې پیلېږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مې ل 6 نه تر 6 پورې د هیواد په بلابلو خارونو کې جلسې اعلان کړي. په دغه کې یو مهمه غوښتنه په هیواد کې زر تر زره د عامو انتخاباتو کول دي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر وای پر روان مالی کال کې په قبایلی ضلعو کې 2.5 روپۍ په ترقیاتی کارونو کې لګولې دي. تیمور سلیم جګړه پرون په پیښور کې په یو خبري غونډه کې خبريالانو ته معلومات ورکړل. نوموړي وروسته مشال ریډیو سره د ځانګړو خبرو پر مهال ویل وفاق چې اوسې وخت مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ کې د ائتلافي حکومت سره د هغوی ته د پرمختیايي پروژو لپاره د ټاکل شو پیسو روسته کست نه دی ورکړي.
افسوس سره دا ویم اوس مې پریس کانفرنس هم وکړو چې وفاقي حکومت د قبایلی اضلاع د کال د سلورمې ایسې بجټ مونږ ته اوسه پورې نه دی راکړی. اول 10 روپۍ دي دا چې کوم هغه نه دی ریلیز کړي.
دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف پر حکومت نورو ګوندونو سیاستوال نیوکه کوي چې دوی له مرکز دا پیسې او د بجلی د خالص ګټې پیسې هغه مهال په سختۍ نه دی غوښتي چې کله د وفاقي حکومت واک هم د تحریک انصاف سره وو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان په یو شمیر خارونو کې نن د تودوخې درجه لوړه شوې ده. تر نن ماسپخین 2 پورې تر ټولو زیات درجه حرارت 9.5 سانتي ګریډ د هغه هیواد په سی بي او ډیر غازی خان ضلعو کې ریکارډ شوې دي. بلخوا د پیښور د موسمیاتو د محکمې تر مخه نن هلته درجه حرارت 2.5 سانتي ګریډ خودل شوې دي. له دې وړاندې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو څانګې د مې پر 6 په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د مې له 8 نیټې څخه د صوبې په میداني علاقو جنوبي ضلعو کې د سختې ګرمۍ کل شوی نو ولست خپل ځان او ساروی له ګرمۍ وساتي. او بل خبردا چې د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ویلي اتحادیه به یوکرين سره د اضافي 500 ملیون یورو پوځي مرستې کوي. بوریل نن د جرمني په شمالي سیمه کې د جی اوه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په سنډو کې خبریالانو ته ویلي چې په دغه پوځي مرستو کې به درنې پوځي وسلې لکه توپونه او ټینکونه شامل وي او د دغه سره به اروپای اتحادیې لخوا د یوکرین سره مرستې 2 بلین یورو ته ورسیږي. نوموړي ویل باور لري چې په راروانو ورځو کې د روس پر تیلو د بندیز په اړه هم یوې موافقې ته ورسي او زیاته کړې ده یقین لري چې په دغه اړه به زر یوې لوزنامې ته ورسي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبرونه درته زمونږه همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. که تر پایه را سره پاتې شوي دا مهم راپورونه به هم اوري. د تحریک طالبان پاکستان هغه دوه مهم قماندانان چې د پاکستان په ولکه کې افغان طالبانو ته حواله کړي چې ورته چې الته کې پاتې او تحریک طالبان مشرانو سره د امن خبرې وکړي. د دې ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پاټک کې جلسې ته ویلي دي چې د زکا د حکومت د خاتمه مخالفت کولو چې معیشت به خراب شي خو یو سیډونکي وایي
پوره معیشت څه داسې شی نه دی چې په هغه په یو ورځ کې خرابېږي او په یو ورځ کې خرابېږي. د دې شاته خو چې کوم دی کلونو ستا منصوبه بندي وي او ستا چې کوم دی اقدامات دي
د اپوزیشن او د حکومت لخوا د پاکستان په پوز باندې تورونه لګول کیږي. د دې ترڅنګ د پیښور د کور کمانډر جنرال فیض حمید نوم هم اخیستل کیږي او فوز وایي چې دا نه ده پکار. خو یو سیډونکو شمیم شاهد وایي
په پښتو کې متل دی وایي چې پیاز خورین د خولې نه به بوی خامخازي. نو ځکه داسې قسم بیانونه د پیښور د کور کمانډر د جنرال فیض په باره کې یا د پیښور د کور په باره کې راځي چې څه ناڅه خوشته.
که څه هم یوې میاشتې پورې د په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف واکمنی وه خو د خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر وایي چې د قبایلي ضلعو ترقیاتي بجټ دپاره اوسنی وفاقي حکومت دوی له پیسې نه ورکوي.
افسوس سره دا ویم اوس مې پریس کانفرنس هم وکړو چې وفاقي حکومت د قبایلي اضلاع د
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زمونږ دا خبرونه به تر شپږو بجو پورې دوام لري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ دا خبرونه د سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې تاسو نیخ پنی غوري. دا د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونه ورسته خبري غړی ده او تاسو په هم د مشال ریډیو یو ځانګړي راپور تر اگرزوم. با خبر سرچینو مشال ریډیو ته ویلی چې د پاکستان حکومت د ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی دوه مهم قماندانان په دې غرض افغان طالبان ته حواله کړي چې کله ٹی ٹی پی سره د امن خبرې اترې کامیاب شي نو دوی به خلاص کړل شي. نور حال د مشال همکار داود خټک په دې ځانګړي راپور کې درکوي.
مسلم خان او محمود خان چې د ملا فضل الله په مشرۍ د سواد د طالبانو مهم مشران ول په 2009 کې د پوزي اپریشن ورستو په اغه سیمه کې گرفتار کړل شول چې تردا د ما د پاکستان د پوز په بند کې دي. مسلم خان ته یو پوزي عدالت په 2018 کال کې د مرګ سزا اورولې و او محمود خان ته یو پوزي عدالت په همدغه وخت کې د 60 کالو بند سزا اورولې و. په دغه دواړو د بیګنا خلکو د وژلو او د پیسو لپاره د خلکو د تختونی تورونه و. د ٹی ٹی پی او پوز ترمنس په اول وار د 2021 کال په 9 نومبر د یوې میاشتې لپاره اوربند شوی وو چې د طالبانو لخوا د همدغه کال د دسمبر په 9 ختم کړل شو. له هغه وروسته وسلوالو طالبانو په قبایلي سیمه او په ځانګړي توګه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې خپل حمله تیز کړي. د روان کال جنوري میاشت کې یو ځل بیا د سولې په نیت یو قبایلي جرګه وسلوالو طالبانو ته ولېګل شو چې د طالب مشرانو سره د افغانستان په خوست او مرکز کابل کې ملاقاتونه وکړل. په دې دوران کې ٹی ٹی پی جرګې ته د نور غختنو ترڅنګ د یو سل دوه طالب بندیانو نمونه ورکړل او د اغوی د خلاصون مطالبه وکړه. په همدغه فیرس کې د مسلم خان او محمود خان نمونه هم شامل ول. له اغه ورستو په مختلفو وختونو کې پاکستان یو شمیر اغه طالب بندیان خوشی کړل چې د طالبانو لخوا په ورسپارل شوی لیست کې نمونه شامل ول، خو مسلم خان او محمود خان تر دا دمه نه دي خلاص کړل شوی چې له وجهې تحریک طالبان پاکستان د دزبندې اعلانولو او سولې ته آمادګي نه ظاهروي. با خبره سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د مئی په 15مه دا دواړه مهم کمانډانان له یو بنده وستل شوی او د طالبانو د حقانی شبکې مشرانو ته سپارل شوی. حقانی شبکه د امریکا لخوا ترګره پیژندل شوی ډله ده او ویل کیږي چې دا ډله د پاکستان د پوځ سره نږدې اړیکې لري. د پاکستان حکومت او پوځ تل دا تورونه بې بنیاده ګرځولې دي. د سرچینو په وینا د مئی په 9مه د پاکستان پلاوی کابل ته رسیدلې او هلته د ټي ټي پی له مشرانو سره ملاقاتونه کړي وو چې په نتیجه کې تحریک طالبان اغه لس ورځنۍ ډزبندي چې د ورکوټي اختر په مناسبت اعلان کړي وو او د مئی په 10مه پای ته رسیدا د مئی تر 15مه وغځوله. سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې پاکستان او ټي ټي پی کده سولې یوې لوزنامې ته رسیدي نو ټاکل شوی چې د ټوله قبایلی سیمې په کچه به یو جرګه جوړول کیږي چې د طالب مشرانو سره به ملاقاتونه کوي او بیا به دا د امن لوزنامه اعلانوي. یاد دی وی چې په تیرو وختونو کې هم د ټي ټي پی او پاکستانی حکومت ترمنځ یو شمیر د امن لوزنامې شوي وي خو دا ټوله ناکامه شوي او د هرې لوزنامې له ماتې دوه ورستو تشدد لا پسې زیات شوی چې په نتیجه کې د دواړو خواو ترڅنګ ولسی خلکو ته په لوی کچزانی او مالی زیانونه اوریدلی. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د دې خبرو اترو او د دوه مهم طالب بندیانو د خلاصون په اړه د پاکستان د پوز نظر واخلي او په هم دې غرضې د پوز د عامه اړیکو ادارې آی اس پی آر ته یو ایمیل هم ولیګ خو د اغوی لخوا کم دریز مخته رانغه. د دې ترڅنګ مشال ریډیو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مملکت هنار ابانی کر سره هم د اړیکو نیولو هڅه وکړه خو د اغوی لخوا هم جواب ورنکړل شو. مسلم خان د سواد د طالبانو و او په هغه د یو دیرش کسانو د وژلو تور وو. بلخوا محمود خان د سواد د طالبانو د شورا یو مهم مشر او په هغه د نورو ترڅنګ د دوو چینایي انجینرانو د تختونې تورونه هم وو. د وسلوالو طالبانو د پخوانی مشر مولا فضل الله په مشرۍ په 2008 او 2009 کې د سواد ځنی برخې د طالبانو په ولکه کې وي. د دوی پر ضد د پاکستان پوز وخت په وخت عملیات تر سره کړی ول خو د 2009 په مئی میاشت کې پوز د راه راست په نوم یو لوی اپریشن وکړ چې په نتیجه کې وسلوال طالبان له سوات اوستل شول او یو شمیر مشرانی گرفتار کړل شول چې مسلم خان او محمود خان هم پکې شامل ول. د 2021 کال په جون میاشت کې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د ضرب از په نوم د تحریک طالبان پر ضد ستر عملیات وکړل چې په نتیجه کې وسلوال طالبان له اغه سیمو په شا اوتمبول شول او زیاتره یې د پولي اغه غاړې د افغانستان په یو شمیر غرایز صوبو او ولسوالیو کې پناه واخیسته. که څه هم دا ګمان کېده چې تحریک طالبان پاکستان ماتې وخوړه خو له تیرو درو کلونو راهیسې یو وار بیا د وسلوالو په حملو کې زیاتوالی تر سترګو شو او دا حمله پس له هغې نورې هم سیوا شوې چې افغان طالبانو د تیر کال د اګست په 15مه د اشرف غنی په مشرۍ منتخب حکومت نسکور کړ او په کابل یې قبضه وکړه.
د مشال ریډیو دا خبرونه دوام لري. ستاسو پام یو بل راپور تر راغلم. په خوانی وزیر اعظم عمران خان د مئی په 12مه په اټک پنجاب کې په یو جلسه کې ویلي دو او د دو وزیر خزانه شوکت ترین متعلقه ادارو ته ویلي وو چې د پاکستان پر ضد سازش روان دی او کدا کامیاب شو ملکی معیشت به نقصان ومومي. بلاول بٹو زرداری هم د مئی په 12مه په قومي سمله غونډه کې ویلي سازش نو بلکې عمران خان په آئینی طریقه دغه سوکای نه لاړ دی او که هر څوک چې ناکام وي هم دغه شان بزي. تجزیه کار طارق افاق د مئی په 12مه مشال لیدو ته وویل معیشت داسې نه دی چې ګنې په یوه ورځ کې خراب شي. نور تفصیل شانواز ترکزه روحانی.
د پنجاب پاتک ضلع کې د مئی په 12مه د ګونی یوې جلسې د خپل وینا کې د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان ویلي
جب یہ مجھے سازش کا پتہ چلا جو لوگ سازش روک سکتے تھے
دی وای چې کله ما تر سازش پتہ ولګیدا چا چې سازش ودرول شو ما ورته وی چې مونږ ملکی معیشت په مشکل سنبال کړي کدا سازش کامیاب شو ملک به د مشکلاتو سره مخ شي. ما هم ورته ویلو د وزیر خزانه شوکت ترین په خلیم هم ورته ویلو خو افسوس چې مونږ هغه ونه کړې شو
لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے.
شوکت ترین د پاکستان تحریک انصاف په تیر حکومت کې د خزانی وزیرو د بهرنی سازش وینا د عمران خان لخوا د مارچ په 20مه په اسلام آباد کې د پریډ گراوند په جلسه کې د سټیج د پاسه د تقریر په دوران شوی و. هغه د جیب یو خطر وستل دغه خط بندو لیکل نه ښکارېدل خو په ګوتو کې ونیو او بند خطې د ګوند پلویانو ته وغوت او وی ویل دا هغه سازشی خط دی کوم چې په یو بهر هیواد کې د حکومت په ضد تیار شوه. ورستو په یو وینا کې عمران خان دغه هیواد نوم امریکا وخوت. د اپریل په نهمه د عمران خان په ضد د پاکستان جمهور تحریک لخوا تحریک عدم اعتماد کامیاب شو، حکومت نسکور شو، او چې د پی ډی ایم لخوا د وزیر اعظم کاندید شهباز شریف کامیاب شو. دغه خط په حواله قومی سلامتی کونسل راغوخت. دغه کونسل کې وزیر اعظم، ځینې وفاقي وزیران، د عسکری ځواکونو مشران او د استخباراتي ادارو مشران هم موجود وو. کونسل د اپریل په 28مه ناسته وکړه، خط وکتل شو، بحث پیل شو او وویل شو چې په خط کې د بهرني سازي څخه خبره نشته ده. په دغه غونډه کې د پاکستان لخوا په امریکا کې پخوانی سفیر اسد مجید هم شامل وو. د مای په 12مه د قومي سیملې په غونډه کې وفاقي وزیر بلاول بوټو زرداری هم وویل چې عمران خان د خپل حکومت بچ کولو لپاره دغه خبرې کوي. گینونو عمران خان پاکستان د آئند لاندې د واک نه تلې دي. دی وای نه یوازې د سابقه وزیر اعظم په ځل، بلکې کراتون کې هم کوم داسې وزیر اعظم راشي چې ناکام نه اهله او څوکۍ سمبالول نه وي، نو هغه د لری کول د پاره هم یو جمهوریت طریقه شته دی. عمران خان په خپل تقریر کې دا خبره چې چا چې سازش ودرول شو هغه مو خبر کړي، نو دا چا څوکۍ دي شي. صحافی او تجزیه کار طارق افاق مشال رډیو ته د مې په ډیر لزمه وویل چې دا چا هغه خلک دي کوم چې په قومي سلامتی کونسل کې موجود وو. هغه خوغونډه کړې ده ویلې دي چې سازش نه دی شوی. نو بیا دا پوښتنه چې عمران خان دا هم ویلې دي چې که حکومت ختم شو ملکي معیشت ته به تاوان رسي، آیا هم دغه سیده؟ طارق افاق دا ځواب وي.
کور معیشت څه داسې شی نه دی چې په هغه په یورس کې خرابېږي او په یورس کې خګیږي. د دې شاته خو چې کوم نه ده کلونو ستا منصوبوبندي وي او ستا چې کوم نه اقدامات وي، نو هغه کې تاسو وګورئ چې دا په کوم څلور کال دی په اقتدار کې پاتې شو، نو د معیشت د بحالۍ لپاره کوم داسې لوی کار کړی دی چې د هغې په وجه د ویلې شي چې موږ معیشت چې تلو نو موږ چې کوم نه دا پدی نیج پانی یا موږ پدی ستا باندې پرې خېلې.
عمران خان په اٹک جلسه کې دا هم ویلې دي چې د به د شلم مې نوروز ته اسلام آباد ته د لانګ مارچ اعلان هم کوي، او دای هم ویلې چې جیل تطلو ته هم تیار دي. نو بل خو وفاقي وزیر داخله رانا ثنا الله خان په لندن کې خبری کانفرنس کې د مې په 12مه ویلې په دغه هیواد کې موجود د مسلم لیگ نواز ډر د مشر میا نواز شریف سره په غونډه کې ورته نواز شریف ویلې دي چې د عین خلاف ورزي کوونکو په ضد باید کاروایی وشي. نواز شریف د پاکستان درې واري وزیر اعظم پاتې شوی، ولې نن وختونه ورور شهباز شریف د پاکستان وزیر اعظم دی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان د پوز د امریکو ادارې یا ایس پی آر وای د پیښور د کور کمانډر پاړه د سیاسي مشرانو بے پروا تبصری بی خینا مناسب دي. دوی وای پوز په سیاسي چارو کې هیڅ لاس وهنه نه لري او باید دوی دې د سیاست نظر وساتل شي. د پیښور د کور کمانډر دا وخت جنرال فیض حمید دی چې وړاندې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ایس آی مشر هم پاتې شوی دی. په دې اړه پیښور نه د شبیر احمد جان راپور ورو.
د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری نه د مې په 11مه کراچۍ کې خبريالانو وپوښتل چې آیا تاسو به جنرال فیض حمید ته هم سلوټ کوئ. نو زرداری په جواب کې ویل چې فیض حمید بیچاره یو طرف تکړه شوی دی، خو بیا یې ورستو په وضاحتي بیان کې ویل چې دا خبره ترې په ناپامه کې شوې ده. د پاکستان مسلم لیگ نن خواجه آصف د دفاع مرکزی وزیر هم دی. د مې په 11مه د بي بي سي اردو د دې پوښتنې په جواب کې که د پوز د نوې مشر ټاکلو پریکړه د شهباز شریف په لاس کې وي، نو آیا جنرال فیض حمید به دغه منصب ته منتخب کېدی شي او کنه؟ نو هغه ویل که د فیض حمید نوم په سینیارټی لیست کې شامل وي نو غور به پرې وکړي. خو د مې په 12مه د پاکستان مسلم لیگ نن مرستیال مشر مریم نواز په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل چې د پوز مشر باید داسې کس وي چې بې داغ شهرت لري او د هر ډول نیوکو او شکونو نه پاک وي. دا چې د پوز لخوا وار په وار د دې خبرې سپیناوی کړي چې د پاکستان په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه لري، نو ولې بیا دغه سیاسي مشرانو لخوا داسې بیانونه مخه ترازی؟ نو پیښور کې خبريال شمع شاهد په دې حق لا مشال لیډو ته وایي.
په پښتو کې متل دی وایي چې پیاز خورین د خولې نه بوی خامخازي. نو ځکه داسې قسم بیانونه د پیښور د کور کمانډر د جنرال فیض په باره کې یا د پیښور د کور په باره کې راځي چې سنا څه خوشتا دغه چې سیاسي مشران چې کوم دین هغه خو زه دومره دروغ نه وای او یا باغی د خپل مفاد د پاره ډیر غټ جرنیل باندې ډیر غټه اداره باندې د سیلزان لګي. په کار دا چې کپدی دارو کی پپوچ کی یا بل سے داسی سو مسلی نو رخو بیا دا حکومت هم فرض دی او دا سر لخر هم فرض دی چې هغه مطلب دی حل کی
دا پوز ویند ادارې ای اس پی ار لخوا د مې په 12 د پریس ریلیز د خبرونه ترڅنګ د یاد ادارې ویند میجر جنرال بابر افتخار یو خبری غونډ ته هم د وینا په وخت ویل چې پوز په سیاسي چارو کې هیڅ مداخلت نه کوي د ملک لوی سیاسي مشرانو ته هم نه خای چې د پوز یو لوی افسر پړه دا ډول سرګندونه وکړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
شال لیډیو ته وګی ائتلافی حکومت کے شامل گندو نے غواڑی چلے انتخابات و مخ کی انتخاباتی اصلاحات وشی بلخوا دو عمران خان تحریک انصاف گندوائی دومر انتظار نشی کول او غواڑی چ زر تر ذرا دے ٹاکنی وشی دو سیاسی او انتخاباتی چارو پوہان وائی پہ حکومت کی شامل گندو نے غواڑی چ ہاگ اصلاحات واپس کری چد عمران خان پہ پخوانی حکومت کی شیوی و چپ کی برقی مشنون پاڑا قانون ہم شامل لے پدے علن و تفصیل اسرار عالم محمد عمران دکھائی
د حکومتي ګوند پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداري د مې په 11 ویلي چې کله اوسنۍ ائتلافي حکومت انتخاباتي اصلاحات وکړي نو بیا به پکې برخه اخلي بلخو بیا د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وای د شهباز شریف په مشرۍ ائتلافي حکومت ختم شو زر تر زر دي نو انتخابات وشي د کراچي پونتون د جرنالیزم څنګه استاد توصیف احمد په 12 مې مشال ډوته ویل چې زرداري په ائتلافي حکومت کې د شامل نورو ګوندونو مشران لا انتخاب انتخابات د مخه انتخاباتي اصلاحات زکه غواړي چې دارنګ د الکترونیک ماشين په وسیله د مبینه درغلې کېدو امکانات ختم شي
انتخابی اصلاحات
تو ضروری ہیں انتخاباتی اصلاحات ضروری دی او پاسانہ کی دی شی زکه چې په قومي اسمبلی کې اپوزیشن نشتا نو دا اصلاحات به ډیر په اسانه منزور شي عمران خان غوښتل چې د الکترونیک ماشينونو په وسیله رائے اچونه وشي په کوم کې چې د په ګټه د درغلېو کېدو خطر و
وہ الیکشن کو مینج کرنے کا پتا
خوب اسلام آباد کی دو پاکستان الیکشن کمیشن پخوانی ایڈیشنل سیکرٹری افضل خان پدولسم میں مشال ڈوتے ویل چھ انتخابات کی غٹ درغلی حلق ایڈیش چھ پریزائیڈنگ افسران د خپل خوخی گوندونو پ گٹھا د پولنگ سٹیشنونو نتیجے تیار کڑی افضل خان وای د دا قسم درغلی و مخه حلا نیول کی دیشی چھ د رائے چول لپاره برقی مشینونو وکارول شی تا برس حال کی دا چھ پاکستان تحریک انصاف پ مشری پخوانی حکومت پروس کال پ نومبر کی د پارلیمان د گڈی غونډی پر محل پ انتخاباتو کی د رائے چول لپاره د برقی مشینونو د استعمال او د بهر ملکی پاکستانی وګړو د ووټ چولو قانون منظور کړ او وی ویل چھ د قومی او صوبائی اسمبلیو پ راتلونکو زمینی او عامو انتخاباتو کی بعد د مشینونو کاروی او بهر ملکی میش پاکستانی وګړي په دغه انتخاباتو کې ووټ اچول شي په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي چې حکومتي ګوندونه مسلم لیگ نون پیپلز پارټي جمعیت العلماء اسلام او نور اوس دغه انتخاباتي اصلاحات واپس کول غواړي خټک په 12 مې مشال ډوته ویل د پاکستان په سر ملک کې چې خلک یې د بجلی د نشټوالي له ستونزې کړيږي نو د انتخاباتو لپاره د الکترونیک ماشينونو کارول هیڅ د عمل وړ وړاندیز نه دی د په خبره دا هم ګران ده چې بهر ملکی پاکستانی وګړي چې شمیر یې شاوخوا 900,000 جوړیږي ورته په خپلو حلقو کې د انتخاباتو پر مهال د رای اچونې سهولت دومره زر برابر کړل شي خټک وایي که موجوده ائتلافي حکومت د ګرانۍ په ګډون د نورو مسلو حلول لپاره کار وکړي نو د حکومت رنګولو او د زر تر زر انتخاباتو کول لپاره د عمران خان روانې جلسې به هیڅ نتیجه ورنه کړي د په خبره د عمران خان پر ضد جوړې مقدمې هم د نوموړي لپاره مشکلات جوړولی شي
عمران خان خلاف چې کوم غیر ملکي فنډینګ کیس دی کاري کې قومي سمندر د ماتولو چې کوم حاصل شوی دی هغه کیس او دا چې دې په هغه باندې نور کوم مقدمې په عدالتونو کې روانې دا غینه دا غبه چې دل نه ممکن دي
خو د کراچي پونتون د جرنالیزم څانګې استاد او توصیف احمد وای په پټاباد په خبر جهلم او نور خارونو کې د ائتلافي حکومت پر ضد د عمران خان جلسو وخو دا چې نو موړه د حکومت لپاره مسلې جوړولې شي عمران خان د روانې میاشتې په اخره کې د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ اعلان هم کړی موجوده حکومتي ګوندونه چې په خوا په اپوزیشن کې وو په عدم اعتماد تحریک سره یې په اپریل میاشت کې د عمران خان حکومت ختم کړ عمران تور لګوي چې دغه تحریک د بهرني سازش برخه و او موجوده حکومت یې زر تر زره ختم کړ شي او نوې انتخابات وشي خو ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه د سازش تورونه ردوي وایي چې په مناسب وخت به انتخابات کوي بلخو د پاکستان الیکشن کمیشن په 28 اپریل ویلي دی چې د 2023 کال
مئی میاشتې مخکې انتخابات نشي کولی. د دوی په خبره ځکه چې تر دې مخکې ورته د سرشمیرنې او حلقه بندۍ په ګډونو یو شمیر کارونه کول پاتې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو ته یو نړیوال موضوع باندې راپور وړاندې کوو. د پاکستان او امریکا ترمنځ پر امنیتی چارو بیا خبرې اترې پیل شوې دي. ډان روسپان لیکي چې د پاکستان او امریکا چارواکو په واشنگټن کې د مئی پر 11مه نیټه پر امنیتی چارو خبرې اترې بشپړې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په ښه کېدو کې پرمختګ نه دی شوی. د طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو بڼه بدله شوې ده. نور تفصیل د عبدالحی کاکر ناورو.
د پاکستان او امریکا د لوړپوړو امنیتی چارواکو ترمنځ دا خبرې اترې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د امریکا تر سفر وړاندې سوي دي. بلاول بوټو ته د مئی پر شپږمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ټلیفون للارې د مئی پر 13مه په نیویارک ښار کې د غذایی خوندیتوب نړیواله غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه. ډان رسپانا د مئی پر 12مه نیټه لیکي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر لیفټنټ جنرال ندیم انجم له تیر څو ورځو راهیسې په واشنگټن کې دی او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان او د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای مشر ویلیم جی برنز په ګډون له نورو لوړپوړو امنیتی چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د ورسپانې په وینا په دې اړه دواړو غاړو جزئیات نه دي په ډاګه کړي. البته باور کېږي چې مذاکرات د دواړخیزه امنیتی اندېښنو او د افغانستان د وضعیت په اړه سوي دي. د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ له شاوخوا لسو میاشتو وروسته پر امنیتي چارو خبرې اترې کېږي. تر دې وړاندې د پاکستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار مویود یوسف په سپینه ماڼۍ کې له جک سولیوان سره لیدلی ول. خو په پاکستان کې د اپریل پر 10مه د عمران خان له واکه تر لری کېدو او د شهباز شریف وزیر اعظم جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي چارو په اړه په لوړه کچه خبرې اترې کېږي. په تیرو څه د پاسات بولسیزو کې ترګریزه جګړه او د افغانستان وضعیت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو مرکزی ټکی پاتې شوی دی. خو د هند لپاره د پاکستان پخوانی سفیر عبدالباسط وای د طالبانو پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته د واشنگټن او اسلام آباد د تعلقاتو بڑا بدل سویدا.
اب چونکہ افغانستان کا مسئلہ ایک ذرا ڈیفرنٹ نوعیت کا ہو گیا ہے تو ہم تو یہی
وہ چھ افغانستان دا مسئلے بڑا بدل شوی نو مغواڑو چھ افغانستان مسئلہ حل شی بلدا چې امریکا هند ته د فوجي وسلو ورکړه شروع کړي او ورسره د استخباراتي معلوماتو د همکاري تړون هم لاسلیک کړي دي. نو پر دې موږ اندېښنې لرو چې په دې برخو کې چې د هند او امریکا کومه همکاري ده هغه مستقیما پاکستان اغیزمنوي، ځکه امریکا د پاکستان په اړه جاسوسي معلومات له هند سره هم شریکوي. نو زما په فکر پر دې خبرو باید مذاکرات وشي او باور لرم چې ور باندې با وار لمخه خبرې هم روانې وي.
تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو ہونی چاہیے اور وہ بھی رہی ہوگی. آئی ایم شور
عبدالباسط مئی پر 12مه نیټه مشالری ټول چې امریکا هم په سیمه کې خپلې ګټې لري. د دې خبره واشنگټن دلچسپی لري چې پاکستان تر خپل نفوذ لاندې وساتي.
دیکھیے امریکا کا تو انٹرسٹ یہی ہے کہ پاکستان کو ایک لحاظ سے
امریکا دا دلچسپی لري چې په یو نه یو ډول پاکستان تر خپل نفوذ لاندې وساتي او غواړي چې موږ په مکمله توګه د چین تر اثر لاندې رانه شو. دوی په دې منطقه کې د هند ګټې هم خوندي کوي او فکر کوي چې پاکستان او هند په خپلو کې مذاکرات وکړي او د هند لپاره په سیمه کې دوه محاذونه جوړ نشي.
کله چې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه په افغانستان کې ول نو هغه محل د اسلام آباد او واشنگټن تعلقات ډیر شول. خو د سړې جګړې پایته تر رسیدو وروسته په دې اړیکو کې تل لوړې ژورې لیدل سوي دي. عبدالباسط فکر کوي چې اوسنۍ حالاتو ته په کتو سره شایي د پاکستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیکه ملګرتیا جوړه نسی.
آج کل کے جو حالات
دا اوس چې حالات دی په نږدې راتلونکي کې نو دا سنخ کاری چې زموږ له امریکا سره ستراتیژیکا ملګرتیا جوړ شي. د دواړو ترمنځ د راکړې ورکړې تعلقات دي او بس همدا به پر مخ وړو. په کوم ځای کې مو چې ګټې یو ځای کېږي هلته به همکاري کوو، چې چیرې نه یو ځای کېږي هلته به خاموش پاتې کیږو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس هم د مئی پر څلورم په واشنگتن کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان او امریکا د تعلقاتو پر اهمیت زور ورکړی وو. نوموړي ویل ول هیواد یې غواړي چې د ترګري د مخنیوي او د پولو د امنیت پر چارو کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
از مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې پنځه نیمه بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د فرخندا اسد نور.
پولیس وایي د کراچۍ ښار په صدر سیمه کې تیر شپه په 14 کې یو کس وژل شو او 14 ژوبل شوي دي. د ښار د جنوبي برخې د پولیسو مشر شرجیل کال د مې پر 12 تر پیښې وروسته رسنیو ته ویلي چې اونکي مواد په موټر سایکل کې خوده شوي وو. چارواکي وایي د 14 لوجې شاوخوا ولاړو گاډو ته هم تاوانونه رسیدلي دي. تر اوسه دغه پیښې ځمواري چا نه ده منلي. د پنجاب صوبې په حافظ آباد ضلع کې نن په یو ټرافیکي پیښه کې 12 کسان وژل شوي او 9 ژوبل شوي دي. د پاکستان د سرکار ریډیو ترڅنګ زیرو نورو پاکستانی ورسنیو لیکلي چې په وجل شو کسانو کې یو لسته یوې کورنۍ وو. د سرکاري امدادي ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه دا پیښه سهار مهال د کوټ لدا په سیمه کې هغه وخت شوې چې کله دوه مسافرونکي ګاډي له یو بل سره جنګېدلي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې یوې جلسې ته وینا کوي. د خیبر پختونخوا د ساينس او ټکنالوژۍ صوبایي وزیر عاطف خان د مې پر 12 په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې دغه جلسه به نن د مردان د ریلوی سټیشن سره نږدې د ماسکر 6 بجې پیلېږي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر وایي په روان مالي کال کې په قبایلي ضلعو کې 2.5 روپۍ په ترقیاتي کارونو کې لګولي. تیمور سلیم جګړه په پېښور کې تېره ورځ په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته معلومات ورکړ. نوموړي وروسته مشال ریډیو سره د ځانګړو خبرو پر وخت ویل وفاق چې اوس یې وخت د مسلم لیگ نون په مشرۍ کې د ائتلافي حکومت سره د هغوی ته د پرمختیايي پروژو لپاره د ټاکلو شو پیسو وروسته قسط نه دی ورکړی. د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې نن د تودوخې درجه لوړه شوې ده. نن تر ماسپښین 2 بجو پورې تر ټولو زیات درجه حرارت 9.5 ډیګري سینټي ګریډ د هغه هیواد په سیلیو ډېر غازی خان ضلعو کې ریکارډ شوې دي. او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ویلي اتحادیه به اوکراین سره د اضافي 500 میلیونو یورو پوځي مرستې کوي.
مشال ریډیو ته وګورئ. فرخند اسد درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو ورزو. د خبرونه په دې برخه کې کراچۍ ته په کراچۍ کې تیر شپه 14 شوې ده. دغه 14 په اړه باندې پولیس وایي چې دا بارودی مواد په یو سایکل کې ځای په ځای شوی وو او خلکو ته مرګ جوړ لاړولې ده. د دې 14 ذمہواري چا نه ده منلې. تفصیل نادری خان راکړي.
د کراچۍ پولیس وایي چې د مای په 12 د شپې د خار په صدر سیمه کې 14 شوي چې پکې یو تن وجلې شوي او 14 نور جوبل شوي دي. په صدر بازار کې دغه 14 په داسې حال کې شوي چې د 14 لږ شپه وړاندې د دغه ځای نه د ساحلي ځواک یا کوست ګارد ګاډي تیر شوي دي. خو یاد ځواک ویلي ګاډي او سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوخته. د کراچۍ ښار د جنوبي زون د پولیسو مشر ډي آی جی شرجیل کرل د پیښې په اړه مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل د پیښې پلټنې پیل کړې شوې دي او په ابتدایي معلوماتو کې معلومه شوې چې دا 14 په سایکل کې په ځای کړې شوې د بارودی موادو د لارې شوې ده.
اب تک جو اطلاع ملی ہے کہ ایک بائسیکل
دی وای چې تروسا چې کوم معلومات راغلي دا په یو سیکل پوری 14 ډیوایس اخودل شوی وو. برید د شپې 11 بجې او 40 منټه شوی. زدا نګنم چې کومه اداره یا د هغوی گاډي هدف وو او سو گاڑی چې بدی وخت کې لدیزه تیرې دل خراب شوې دي.
وخت گاډیاں یا سه گزر رہی تھی ظاهر سوری ډیمیج ہیں.
پولیس افسر ویلی چې د پیخه پلټنې پیل کړې شوې دي او دا ویل با د وخت نه اوړاندې وی چې دغه پیخه په کراچۍ په هنتون کې د شوی ځانمرګي برید سره ست تعلق شته او کنه. پا په کراچۍ پوهنتون کې د اپریل په شپږشتمه د چینایي انسټیټیوټ په ګاډي چاودنه شوې وه چې پکې د درې چینایي استادانو په ګډون څلور تنه وجلې شوي وو. د دغه ځانمرګي برید ذمهواري د بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ منلې وه. د کراچۍ په صدر بازار کې د شوي چاودنې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. په صدر بازار کې د چاودنې له امله په ځای ولاړ سو ګاډي هم تباه شوي دي او دغه چاودنه چې په کوم ځای کې شوې ده نږدې ورته د پولیسو او نورو امنیتي ادارو دفتری هم دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف، پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د نورو سیاسي ګوندونو مشرانو د کراچۍ د صدر بازار دغه چاودنه غندلې ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته وګورئ، د کراچۍ د چاودنې حال مو د نیاز علي خان نه اورېدو او د کراچۍ د یوې بلې غمیزې په اړه باندې هم نیاز علي خان دا راپور جوړ کړی دی چې د کراچۍ د 12 مئی د پیښې نن 15 کاله پوره شول. دا پیښه په 2001 میلادي کال کې هغه وخت مخې ته راغله چې کله پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس افتخار محمد چودھری د خپلې عهدې نه لرې کړې. د هغه د بحالۍ لپاره د پیل شوي تحریک پر مهال په کراچۍ کې د نوموړي د حرکت لپاره بیلابیل سیاسي ګوندونه او د وکیلانو یو لویه شمېره هوایي ډګر ته روانه وه چې په دغه دوران په لاره کې په وسلوالو بریدونو او نښتو کې 50 تنه ووژل شول او تر سلو زیات ژوبل شول. په دې اړه باندې مقدمه روانه ده، خو تفصیل یې نیاز علي خان د کراچۍ نه راکوي.
په کراچۍ کې چې 15 کال وړاندې هم په نننۍ ورځ 12 مئی خونړۍ پیښه رامنځته شوې وه او په رڼا ورځ پکې په سړکونو او کوڅو کې په ګڼ شمېر کې کسان وجلې شوي وو. سیاسي ګوندونه او وکیلان وایي چې د عدیا د ازادۍ لپاره خلک قربان شوي، خو دغه عدیې تر اوسه پورې هغه خلکو او د هغو کورنو ته انصاف ورنه کړو. د عوامي نېشنل ګوند د سند مشر شاهي سعید وایي چې د دغه پیښې ذمهوار پخوانی ولس مشر جنرل پرویز مشرف او د هغه وخت حکومت ته.
12 مئی واقعا د تاریخي او سیاسي ورځ په دغه ورځ د عدلیه د ازادۍ لپاره د مختلفو پارټو عوام راوتل او په هغه ورځ د یو آرمی ډکټیټر مشرف په سربرایۍ کې چې په کراچۍ کې کوم واقع شوی و نو د هغې جوابدار د هغې وخت حکومت او د هغې ظاهره چې مشرف په هغې باندې فخر محسوس کړی و چې دا زما بدري وای او د هغې ګواه عدالتونه پخپله دي، د هغې ګواه وکیلان پخپله دي، د وکیلانو باندې وډ بیټ کړی، پایګه وکیلانو شهیدان شوي، پایګه د مختلفو پارټو خلک شهید شوي، بې ګناه خلک به شهید شوي، په میډیا باندې پخپله فایرینګونه شوي، د میډیا کسان هم خوښ شوي. لیکن د پاکستان د بدقسمتۍ د قانون لاندې هغه چیف جسټس د پاکستان په هغې باندې بیا چې کله بحالم شو سیکشن 1 او هغې خلکو ته انصاف ورنه کړی شو. موږ دا غواړو چې د جوډیشن انکوایري وکړی شي.
دا 12 مئی کال 2001 د خونړۍ پیښې چې شاوخوا 50 کسان پکې وجلې شوي وو او 113 نور ژوبل شوي وو. د کراچۍ په پولیس سټیشنو کې د دغه کسانو د وجنو 40 څخه زیاتې مقدمه درج شوی چې پکې د هغه وخت د داخله چارو وزارت سلاکار او د متحده قومي مومنت غړي وسیم اختر په ګډون د 55 څخه زیات کسان نمونه شامل او بیا دغه مقدمو کې ټول تورن کسان په ضمانت خوشی کړي شوی. د وجلې شوی کسانو وکیل مقصود احمد ډوکیټ وای چې قضیه تر وسه د تر هرګرې عزت په عدالتونو کې روانه ده.
ADC 7 کې چلی گئی تقریباً د دې کیس 15 کال شو او چلی گئی. د اوسه پورې په دې کیس کې تقریباً 6-7 گواهان په عدالت کې پیش شوي چې دا هغوی گواهی شوې ده. اوسن په دې کې 10-12 گواهان پاتې دي چې دا هغوی به گواهی کېږي.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې مشر نذیر جان یوسفزئی وایي چې دغه پیښه د ریاست لخوا په اولس د جبر او ظلم یو تاریخ پریښو دی.
هغه د ټوپک زور، هغه د وردۍ زور، هغه د ریاست زور، هغه د دغه د جبر هغه نښه وه. موږ به ورته ووایو چې متحده کوم مومنټ د هغه دهشتګردان رس په رڼا په دې جلوسونو راغله، په دې جلوس باندې ناترسه فایرنګ وشو، تقریبا 8 انسانان شهیدان شله، دا د مختلفو سیاسي ډلو پرو 15 کال تیر شو تر نن ورځې پورې په عدالتونو کې دا کیس کته بره کیږي. هغه شهیدانو ته، د هغه شهیدانو ورثو ته انصاف ملاو نه شو.
د کراچۍ د 12 مئی کال 2001 د دغه خونړۍ پیښې کې یوازې عام خلک نه بلکې وکیلان هم وجلې شوي. د هر کال کال پسیر نن هم په کراچۍ کې وکیلان دغه ورځ تور ورځ مانځي او د عدالتونو بایکاټ کوي او احتجاجي غونډې او مظاهره کوي. وکیلان وایي چې تر وسه چاته هم انصاف نه دی میلاو شوی او د هغه وخت ولس مشر جنرل پرویز مشرف حکومت او ټولې هغه ادارې ذمہوار غني چې په خار کې د امن د ساتلو ذمہوارو. په کراچۍ کې د 12 مئی کال 2000 د خنړۍ پیښه تور بیا بیا په متحد قومی مومنٹ لگی. ایم کے ایم چوڑان دی دغه تورونه بیا بیا رد کړي. خروان کال د اگست په اتمه په کوئټه کې د وکیلانو یوې غونډې ته په وینا کې د ایم کے ایم مشر یا کنوینر خالد مقبول صدیقی ویلی چې ایم کے ایم دی د مای د 12 د پیښې بخنه غوړي او زه بخنه غواړم او د هغه ورځې پیښو ایم کے ایم ته هم زیان رسولې دي. په کال 2000 کې چې د هغه وخت غیر فعال چیف جسټس افتخار محمد چودھری د بحالۍ لپاره د وکیلانو غورځنګ روانو. د مای په ومه کراچۍ ته د معزول شوی چیف جسټس پر رسیدو سره د بیلابیلو ګوندونو کارکنانو د هغه د هرکلی ته راوتلی وو چې د ښار په ګڼو ځینو کې د هغه وخت د حکومت او مخالفو ګوندونو د کارکنانو ترمنځ وسلوال انختی وشوي. د ښار په سړکونو او په کوڅو کې دروازې پر رڼا کې د وکیلانو په ګډون شاوخوا 50 کسان وجل شول او تر 130 زیات کسان جوبل شوي هم او په سلګونو ګاډي او مالونه هم سوزول شوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په 9 بجو،
د کرخه په غاړه
په 1 بجا،
سندره جادوګرې
په 2 بجو،
پام کوا
په 3 بجو،
د مشال پنوم
په 4 بجو.
مشال ریډیو ته وګی. د خیبر پختونخوا د خدانی وزیر وایي مرکزی حکومت د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره د ټاکلي بجټ قسط دوی ته نه دی سپارلی. تیمور سلیم جګړه پرون په پیښور کې په دې اړه خبري غونډه درلوده. نوموړي وروسته مشال ریډیو ته وویل دا قسط 1,000,000 روپۍ جوړیږي او موجوده حکومت ول نه ورکوي. خو بل خوا شنونکي وایي صوبایي حکومت دا وختن باید په مرکز کې د تیر حکومت نه کړی وای چې واګې د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف ګوند سره وي. تفصیل په خبرونه غلام غوس راکړي.
د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په قبایلی ضلعو کې په ترقیاتي کارونو د مصرف شوی بجټ او مرکز ته د ورپوري بقایاجاتو په اړه د خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په قبایلی ضلعو کې په روان مالی کال کې تر دې دمه 30 روپۍ په بیلابیلو پرمختیایي پروژو مصرف شوی دي. خو اوس مهال چې په وفاق کې نوې حکومت راغلی نو د یادو سیمو لپاره د وفاق په ذمه د 10,000,000 روپو وروستۍ قسط نه دی جاری شوی.
د قبایلی اضلاع چې کوم بجټ دی په 3 کالو کې عمران خان صاحب 2.5 ګنا تقریبا 3 ګنا د قبایلی اضلاع بجټ زیات کړی دی. افسوس سره دا ویم اوس میں پریس کانفرنس هم وکړو چې وفاقی حکومت د قبایلی اضلاع د کال د سلورمې سه بجټ مونږ ته اوسه پورې نه دی راکړی. اول 10,000,000 روپۍ دی دا چې کوم هغه نه دی ریلیز کړی. 30,000,000 روپۍ چې کوم زمونږ حکومت ریلیز کړی وي هغه لګې دلیم دی. نن به زه فاینانس ډیویژن ته ختم لیکم.
تر دې وړاندې چې کله په مرکز کې په پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت و نو هغه وخت به د حزبي اختلاف ګوندونو په صوبایي حکومت نیوکې کولې چې په مرکز کې هم د خپل ګوند د حکومت نه د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره د مالی پنګو په شمول د ایجین قاضي پرمونې لاندې د خیبر پښتونخوا د بجلی د خالص ګټې د پیسو په ترلاسه کولو کې فعاله کردار نه دی لوبولی. د دغه نیوکو په اړه مې د خزانه د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړانه پښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې دوی په مرکز کې د خپل ګوند د حکومت په دور کې د دغه ستونزو حل کولو ته ورنږدې شوی وو خو د بده مرغه د هغوی حکومت رانسکور کړی شو او اوس دا د موجوده وفاقي حکومت ذمه واري ده چې د پښتونخوا صوبې مالیاتي ستونزې حل کړي.
اوور اینڈ ابو 100 ارب ملاوے دلو لس کالو کے جکم 1000 ارب ملاوے دلو اگیلے عمران خان صاحب پلان جوڑ کھڑیو آخوب این ایف سی جوڑے دو سرا راضی اگے کے مونگا دا این ایف سی میٹنگ کال کھڑیو شوکت ترین صاحب دا وعدہ کھڑے وا چے مونگا با دے جون پورے دا دیم حل راو کاغو افسوس سرا چے دا امپورٹڈ حکومت راغ دا خیبر پختونخوا ہر پارٹی پا وفاقی حکومت کے دا اور مونگا پا صوبائی حکومت کی ہو تو چاہے ٹول پا وفاقی حکومت کی دی اگئی دے اس دے جی انکازی دا پیسوں کے سم موف کی مونگا خوب ٹولو کے مخ کے چکم دے بلکہ مونگا بھائی موف کو اور چدا نیٹ آئیڈل پروفٹ دے گا تا 180 ارب روپے دا کال را کی
خو پا پیخور کی دا بجٹ پچارو نظر لرون کے خبریال عرفان خانوائی دا پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت پر مرکز کی د خپل حکومت نه د خپل بقایا جاتو تر لاسه کولو لپاره عینی لاری ندی کارولی
د صوبائی حقوق هغه د وفاق سره په سی سی آی کونسل اف کامن انټرست یا مشترک مفادات کونسل چې موږ ته وایو په هغه کې دا معاملات زیر بحث راوړل کیږي او په هغه کې بیا دا فیصله کیږي په مشاورت سره په اتفاق رائے سره خو چونکی په دغه دریو کالو کې موږ تل درینو کالو کې چې صوبائی حکومت د سی سی آی په فورم باندې د صوبې هغه شانته مقدمه نه د کړې کوم چې پکار و وزیر اعلی محمود خان صاحب هغه شانته سخت خبره وزیر اعظم عمران خان صاحب ته نشو کولې کوم سخت خبره با چې تیر وزیر اعلی پرویز خټک صاحب هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف صاحب ته کوله
په پیښور کې خبريال او سیړون کې لحاظ علي وایي په مرکز کې د نوې حکومت د راتک سره صوبایي حکومت ته اوس د خپل حق لپاره د اواز پورته کولو موقع په لاس ورغلی ده
مخ کې لاس آزادو په خپل حکومت کې اوس خپل خلا آزاد شو مخ کې داسې چلو چې دوی غوښتل نو خپل حکومت نه دوی ټیک ټاک ترقیاتی راغر اوسته شو د بد مرغه هغه کارونه چې قبایلی علاقو د پاره پتی رسولو کالو کې پکارو هغه هغه رنګ نه دی شوی
د موجوده مرکزی حکومت چارواکو د خزانه د صوبایي وزیر د غوښتنو په ردی عمل کې سندي ویلي خو دوه اونۍ وړاندې په شانګله کې د موجوده وزیر اعظم شاباس شریف د جلسې پر مهال د مسلم لیگ نون صوبایي مشر امیر مقام د وزیر اعظم په وړاندې د صوبې د بجلی د خالص ګټي او نورو مالیاتي ستونزو د حل کولو خبره وزیر اعظم شاباس شریف ته وړاندې کړې و خو شاباس شریف هغه مهال د پښتونخوا د بقایا جاتو او مالی ستونزو د حل کولو په اړه سنو ویلي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2013 15315 او 15250 کیلو هرتز که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي
مشال ریډیو ته وګورئ وزو بلوچستان ته د بلوچستان په ډیره بوکټی کې د هیزي د ناروغۍ څخه د دریو ماشومانو په ګډون څلور کسان وژل شوي او شاوخوا 1500 کسان ناروغه شوي دي حکومت وایي چې په دې لړ کې دوی لاس پکار دي نور تفصیل ایوب ترین اورو
د یک پټ څخه 315 کیلومتر لری وختیځ لور ته د بلوچستان د ډیره بوکټی په پیرکو سیمه کې د ایزې ناروغي خبره سوې ده چې لامل د حکومتي چارواکو په وینا د درې ماشومانو په ګډون څلور کسان وژل شوي او نږدې 1500 کسان ناروغ شوي دي په دې کې زیاتره د درملنې وروسته د اسپیتالو څخه رخصت کړل شوي دي او شاوخوا 45 ناروغان لا اوس هم په اسپیتالو کې داخل دي چې لویه برخه د ښځو او ماشومانو ده ځکه چې په پیرکو کې دوه اسپتالونه په مریضانو ډک شوي او څلور ناروغانې وزلی اسپتال ډیره بوکټي ته لېږدولي دي په دې ترڅ کې د ډیره بوکټي د روغتیا زلی افسر اعظم بوکټي د مې په 11 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ناروغي په سیمه کې د اوبو د اغه زیرمو څخه راپورته شوې ده کوم چې هلته حکومت د بندو په بڼه کې سره یو ځای کړی دی.
کنټامینیټیډ واټر ہے اور سورس اف واټر کیونکہ ہم نے ٹیسٹ کر دیا ہے اور کلیئر کٹ
آؤٹ دته نه روغې د خبرې دوش کارا هیلت اوب دی او موږ د اوبو ټیسټ کړی دی. هغه صفانه دی چې لامل کلرا یا د ایزې ناروغي خبر سوي ده، ځکه چې په دې ناروغي کې د خوراک هیڅ عمل نسته او دا په ښکاره توګه اوب دی او زیرجن سوي دي. د وبښتنې په جواب کې ڈی ایچ او ډېره بوکټي زیاته کړه چې اوس هلته ډاکټران او دوایان رسېدلې دي، خو تر څو چې د شنګ د اوبو ستونزه نه وي هواره سوي تر هغه وخت پورې پر دې ناروغي کنټرول کول ګران کار دی. بل پلو ته په ډېره بوکټي کې د ایزید څخه د ناروغانو او د انسانانو د مرګو د اطلاع وروسته صوبایي حکومت پر کړ کې راغلی دی او د کوټ څخه ډاکټران او دارو درمل و ډېره بوکټي او پیرکو ته لېږدولې دي. په دې ترڅ کې چې کله تیره شپه ناوخته د بلوچستان د روغتیا د سکتر سالی ناصر سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې په سیمه کې د ایزی ناروغي د اپریل په 18 نیټ ښکاره سوې وه، خو د پلټنې وروسته دا څرګنده سوې ده چې د دې یو لوی هیلت اوب دي کوم چې هلته د خلکو د چنګ لپاره زیرمه سوي دي.
1450 ټوټل کیسز نن ورځ ډېر سوي ده. په نن ورځ 227 کیسز تر دا ګور زیات راغلي. ټوټل ورځ کې څلور ډیټس دي، یو چې دی تقریبا د سلو کلو پورې سړی و، هغه مړ دی، درې کوچنیان. نو تر اوسه د دغه اوبو ایشو شته پکې نه ده. د اوبو چې تر څو پورې د سورس نه سبا سوی هغه ټیم خو زموږ په لګیا دي، تالاب یې ګر سبا کړی دي، چونکې دا د هیلت کار دی نه، دا د پبلک هیلت کار دی او د ډسټرکټ اډمنسټریشن کار دی. ډسټرکټ اډمنسټریشن کې بیا ډی سی زموږ د هیلت کمیټې هیډ دی، هغه ګردشان مینیج کوي. نو د زموږ د خوازه د دوی د دوایانو ضرورت و، چې د دوایانو بیا داسې طریقه تیر حکومت جوړه کړه. زخوس ما میاس کې راغلې چې د بل په ډیسټریکټ لیول پروکیورمنت کوي د میډیسن. هغه زموږ کم یا چوز دی یا کم ډیسټریکټ ډیماند دی، هغه دومره کیپاسټی نه لري چې دوی میډیسن پروکیورمنت په ډیسټریکټ لیول وکړي. نو لیاز هغه پروکیورمنت هم زله وشت.
د نمونه په وینا د اوبو چې کوم زیرمه یا تالابونه دي، دغه د صفایي کار لا نه دی پیل شوی او تر څو چې دغه کار نیم وسرته رسیدلې تر هغه وخت پورې به حکومت د غزمنو خلکو لپاره یو بل انتظام وکړي. بل خواته د بلوچستان الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم د پیرکو پر پیشه باندې خواشنی څرګنده کړې او په سیمه کې د ایزی د ناروغۍ د خپرېدو په اړه یو تفصیلي رپورټ طلب کړی دی. په کوټه کې د مئی په 18 نیټ په جاري سیوی یو بیان کې الله وزیر د سیبیو کمشنر او د بخوري و ادارې پی ایچ ای ته امر کړی دی چې هغه دی په بیړنۍ توګه دغه ستونزه هواره کړي. د دې مقصد لپاره نومبړي د بخوري و محکمې ته 10 میلیون روپۍ ځانګړي فنډ هم جاری کړی دی او ویلي دی چې تر څو یاد سیوی تالابونه نوې صفا سوي تر هغه وخت دی په سیمه کې و خلکو ته دی د ټینکیانو د لارې اوبه ورسول سي. دلته خبره ده د ونیور ده چې پیرکو د ډیره بوکټي هغه سیمه ده چې د ګیس لوی ذخیره لري او د پاکستان د سوی ګیس په نظام کې د پیرکو لوی کردار دی، لکن هلته د زیاتره خلکو او داغو د څاروي دارومدار د مونسون یا وسی پر بارانو دی. د دې مقصد لپاره د حکومت لخوا هلته څلور غټ تالابونه جوړ شوي دي کوم چې د ځایي خلکو په وینا د خاورو او مټو څخه ډک دي، خو بیا هم ځایي خلک د دې تالابو و اوبو څښلو ته اړ دي. د چارواکو په وینا چې د پیرکو د خلکو آبادی شاوخوا 15,000 ده. د دې لپاره سمدلاسه ډیپټي کمشنر ډیره بوکټي 2 د اوبو ټینکیانې برابرې کړې دي کوم چې به هر ورځ ودا خلکو ته د چنګ پاکې اوبه رسوي.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کولی
یو اور یک موږ د لوګې نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. دا د څړنواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کوفی غاړې تا چولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنیمې او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اورېدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پرون د مای په یو لسمه په پیښور کې د پاکستان ماین ورکرز فیډریشن او د نړیوال تنظیم انډستریز آل ګلوبل یونین لخوا په خیبر پختونخوا او قبایلي د لوکي د کوئلې په قانونو کې د کارکونکو کسانو د تحفظ په اړه یو سیمینار وشو. په دغه سیمینار کې وویل شول چې باید د کوئلې په قانونو کې کارکونکو ته پوره سهولتونه ورکړل شي او د کان کیندنې په دوران د دوی ژوند خوندي کړل شي. په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې اکثره وخت داسې پیښې مخې ته راغلي چې پکې د کوئلې په قانونو کی کارکون کی مزدوران تا د مختلف پیخو لوجه خپل جون د لاس ور کړه. په دې اړه نور تفصیل لفرحات شنواری اورو.
د سیمینار په محل د پاکستان ماین ورکرز فیډریشن یو مشر د شانګلې نور الاسلام مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې د مزدورانو نړیوال سازمان انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن لخوا د هغوی د تحفظ او د صحت لپاره ټاکلې شوي قوانین نه عملي کیږي، نو ځکه یو شمیر خطرونو سره مخ کیږي.
په مایننګ کې ډېرې زیات واقعیګان کېدای شي، یو داسې کېدای شي چې دې کې خپله یو مشینري لګېدلې لاندې عین هم واقع کېږي، دا ماین غورځېږي هم سلایډنګ چې څه ته وایي. دې نه علاوه مایننګ کې دا بله شعبه ده چې دې کې درې څلور قسمه ګیسونه هم دي، یو داسې چې کوم ځای ته اکسیجن نه ورځي، هوا نه ورځي، هلته هم سړی مړ کېدای شي. داسې شته ده چې بلوچستان کې څه ماینونه 10,000 فوټ لاندې ګهرایي کې تللي دي، فاٹا کے اوسا پورے 4,000-5,000 پورے گہرائی کی. انٹرنیشنل یا پاکستان قوانین دا ٹھول دنیا دا مائننگ دا پارا یو دی، دا تبا مزدوری پا ٹائم ورک ہے، دا تبا کمزے کی چیدے مزدوری کئی، ال تک کے بدا جن سہولت ورک ہے، ال تبا صفا دا سکول اوبا خیستہ رہائش ورک ہے. دا آئلو قوانین دا پاکستان دا ہم یو دا قوانین دی چی سد لیبر دا پارا ٹھول دنیا کیم یو قانون دی.
پا دی سیمینار کے شارک دا کوئلے یو ڈیلر امیر حسین وویل چی دا کوئلے رویستو کار دا زمک لان دے دای نو زکا دا نور کارونو نا زیاد خطرناک دی.
دا کار ټوټل چې د انډر ګراوند دی، زمکه کې د نن دی، نو د نور خو انډستری چې دی زمکه په سر باندې دی. هغه کې یو حادثه یو شی نه ویني مخامخ او دو ته په نظر نه راځي، دا خدا سي دی پته نه لګي، دا غرم را پری دی مختلف گیس هغه د وجنوم حادثات پی. نو شانګلې لیبر خو د بنیادی روزګار دی، تقریبا دا هم چې پلار نه کوي روزګار دی، تقریبا 80% خلک دی شانګلې خلک دی مایننګ. نو شانګلې کې نور سودا سي دغه نشته دی، انډستری او غیر کارخانه نشته چې هغه کې کارو کی.
د پاکستان ماین ورکرز فیډریشن او د اداران وایي چې په تیرو لسو کالو کې یوازې د خیبر پختونخوا په بندوبستي او قبایلي ضلعو کې څه باندې 600 تنه ماینونو پرېوتو او هلته د ګیسونو جمع کېدو له وجې مړه شوي، او دا شمېره 200 رجسټر ده. خو ښایي دا مړه شوي کسان له دې نه هم زیات وي، ځکه ځینې ځایونو کې ماینونه را پرېوتلي، کسان پکې ژوبل شوي خو بیا وروسته مړه شوي، او بیا ځینې د سا په ناروغۍ وخته شوي او د دغو ورپېخو ناروغیو له امله مړه شوي. دغه فیډریشن وایي چې دا مهال په ټوله خیبر پختونخوا کې یو اندازې مطابق څه باندې 6,000 کسان د کویلې په قانونو کې مزدوري کوي. د دغه سیمینار په محل د خیبر پختونخوا د ماینونو محکمې چیف انسپکټر فضل رازق وویل چې دوی بحث کوي چې د مزدورانو ټول قوانین په دې قانونو کې عملي کړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو،
د کرخه پغاړه
په یو بجا،
سندری جادوګری
په دونی مو بجو،
پام کوا
په درېنی مو بجو،
د مشال پنوم
په سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونه د دې رښتای خبري غړی د خبرونو رښتۍ لنډیز د پرمای خپل همکاري فرخنده اسد لورکو.
پولیس وایي د کراچۍ ښار په صدر سیمه کې تیر شپه په 14 کې یو کس وژل شو او 14 ژوبل شوي دي. د ښار د جنوبي برخې د پولیسو مشر شرجیل کړ د مې پر 12 تر پیښې وروسته رسنیو ته ویلي چې اونکي مواد په موټر سایکل کې خوندل شوي وو. چارواکي وایي د 14 له وجې شاوخوا ولاړو ګاډو ته هم تاوانونه رسیدلي دي. تر اوسه دغه پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د پنجاب صوبې په حافظ آباد ضلع کې نن په یو ټرافیکي پیښه کې 12 کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر څنګ ځینو نورو پاکستانی رسنیو لیکلي چې په وجل شو کسانو کې یو لس یوې کورنۍ وو. د سرکاري امدادي ادارې ریسکیو یو دوه دوه تر مخه دا پیښه سهار مهال د کوټ لدا په سیمه کې هغه وخت شوې چې کله دوه مسافروونکي ګاډي له یو بل سره جنګېدلي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان نن د خیبر پختونخوا په مردان ضلعه کې یوې جلسې ته وینا کوي. د خیبر پختونخوا د ساینس او ټیکنالوژۍ صوبایي وزیر عاطف خان د مې پر 12 په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې دغه جلسه به نن د مردان د ریلوې سټېشن سره نږدې د مازدیګر 6 بجې پیلېږي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر وایي په روان مالي کال کې په قبایلي ضلعو کې 2.5 روپۍ په ترقیاتي کارونو کې لګولي. تیمور سلیم جګړه په پېښور کې تېره ورځ په یوه خبری غونډه کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. نوموړي وروسته مشال ریډیو سره د ځانګړو خبرو پر وخت ویل وفاق چې اوس یې واک د مسلم لیگ نون په مشرۍ کې د ائتلافي حکومت سره د هغوی ته د پرمختیايي پروژو لپاره د ټاکلو شو پیسو وروسته کې ست نه دی ورکړي. د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې نن د تودوخې درجه لوړه شوې ده. نن تر ماسپښین 2 بجو پورې تر ټولو زیات درجه حرارت 9.5 ډیګري سینټي ګریډ د هغه هیواد په سیبیو ډېر غازی خان ضلعو کې ریکارډ شوې دي. او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ویلي اتحادیه به اوکراین سره د اضافي 500 میلیونو یورو پوځي مرستې کوي.
هم دې سره د مشال لريو نن ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر، فرخنده اسد او اسحاق امیری ته اجازه راکړي. کوم په دې سپو پاتې شوې تاسو به د امریکا غږ دی ورې دی ووري. د مشال لريو ټولو اوریدونکو ته نیکی هلې او پیرونه او خا د باد وریالي وسه.